ازادي راډیو د اقتصاد په خبرونه کې د افغانستان د امنیت په ارتباط د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې خبرو. د افغانستان د بیا امنیو او بیا رغاونې په اړه ګڼ مطالب لرو چې په خبرونو پسې به یې در معرفي کړو. لومړی هم د افغانستان مربوط خبرونه.
افغان ولسمشر حامد کرزی یو څلور مادي فرمان صادر کړی چې په ترڅ کې له ټولو حکومتي چارواکو غوښتي چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره دي په غیر قانوني توګه د انتخاباتو په بهیر کې مداخله نه کوي. په غزنی ولایت کې تیر ورځ ناوخته د پولیسو پر موټر د ماین چاودنه شوې ده. او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس د ګوانتنامو د زندان د تړل لپاره د لسګونو میلیونو ډالرو وړاندیز رد کړی دی. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر حامد کرزی یو څلور مادي فرمان صادر کړی چې په ترڅ کې له ټولو حکومتي چارواکو غوښتي چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره دی په غیر قانوني توګه د انتخابات په بهیر کې مداخله نه کوي. دغه فرمان په یوه برخه کې چې د باختر دولتي اجازه لخوا خپور شوی راغلی چې باید د رای ورکونکو او کاندیدانو امنیت ته پوره پاملرنه وشي او د یو کاندید په ګټه او یا خلاف له دولتي امکاناتو څخه کار وانه خیستل شي. په دغه فرمان کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه شوې چې په انتخاباتو کې خپله بیطرفي وساتي. د فرمان پر اورسته کې راغلي چې د سرغړونې په صورت کې به سرغړونکي تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. په غزنی ولایت کې تیر ورځ ناوخته د پولیسو پر یو موټر د ماین چاودنه شوې ده. د غزنی امنیت قماندان خاغلی شیرزوی ازادۍ راډیو ته ویلي چې د سړک د غاړې د ماین په دغه چاودنه کې د پولیسو یو افسر او درې سرتیري ټپیان شوي دي. خو زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند ګڼي ویلي چې په دغه پیښه کې د پولیسو 15 اسکر وژل شوي دي. په هرات ولایت کې پرون د افغان ترک په نوم د نجونو لپاره یو لیسه پرانیستل شوه. په افغانستان کې د افغان ترک د ښوونځي رئیس حکمت چوپان د دغه لیسې په پرانیستونکو غونډه کې وویل چې دا د نجونو لپاره تر کابل وروسته دوهم لیسه ده چې په هرات ولایت کې د افغان ترک د ښوونیزې ادارې لخوا جوړیږي. د افغان ترک ښوونیزې ادارې له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره ولیسې جوړې کړې دي چې د دغو لیسو یو شمېر زده کوونکو د ښوونې په برخه کې ځینې نړیوالې سیالۍ هم ګټلې دي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په کار ده د زده کړې بهیر په ښارونو او ولسوالیو کې او دغه شان مرکزي او لرو پرتو ولایتونو کې یو شان مخته ولاړ شي. نن په کابل کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د نندارتون دوهمه ورځ ده. په دغه نندارتون کې چې د جمعې تر ورځې پورې به دوام وکړي، نږدې 200 افغان سوداګرو او کرنیزو شرکتونو خپل کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د داشان نندارتونونو جوړېدل افغان سوداګرو سره د دوی د محصولاتو په پیژندنه او په بهرنیو هیوادونو کې ورته د بازار موندنې په برخه کې مرسته کوي. او د امین جان خوسی د صرافۍ د شرکت د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، وای رو اتش پتا افغانۍ 50 پوله، یو سلنګ پاون 80 افغانۍ، یو سودی ریال جل سفاره 25 پوله، زر ایرانی تومنه 50 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 622 افغانۍ. دا ول تر دې د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له فرا هیواد څخه واوري.
د امریکا د کانګرس کمیټې د پاکستان لپاره مرستې تصویب کړې. د امریکا د بهرنیو چارو کمیټې د پاکستان لپاره د مرستې یو پلان تصویب کړ. دغه پلان له مخې به د امریکا مرستې له پاکستان سره درې برابره زیاتې سي. په دې معنی چې تر 2013 میلادي کال پورې به پاکستان ته 1.5 میلیارد ډالر مرسته ورکول کیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له پاکستان سره د زیاتو مرستو پلان په دې هیله وړاندې کړی چې په پاکستان کې د سخت دریځو مقابله وسي. د امریکا د متحده ایالاتو سنا د ګوانتنامو د زندان د تړل لپاره د 80 میلیونو ډالرو د وړاندیز پر ضد رایې ورکړې او له دې سره یې د ولسمشر باراک اوباما د دې هڅې مخه نیولې ده چې غوښتل یې تر جنوري میاشتې پورې دغه زندان وتړي. سناتورانو هم دا راز له دې سره مخالفت وکړ چې د ګوانتنامو بندیان متحده ایالاتو ته انتقال سي. امریکایي سناتورانو په داسې وخت کې رای ورکړې ده چې د امریکا د دواړو مهمو ګوندونو سیاستوال له ولسمشر څخه د ګوانتنامو د 240 زندانیانو د برخلیک په اړه د مفصل پلان غوښتنه کوي. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. امریکایي چارواکي څرګندوي چې د ګوانتنامو له زندانه به د القاعده یو مهم غړی نیویارک ته د محاکمې لپاره واستول سي. احمد ګیلانی به د ګوانتنامو لومړی زندانی وي چې امریکا ته بیول کیږي او دی به د دې بندیخانې لومړی بندي وي چې په ملکی جنایي محکمه کې به محاکمه کیږي. احمد ګیلانی با په 1998 کال کې په افریقا کې د امریکا پر سفارت خانو کې پر چاودنو تورندي. په دې چاودنو کې د 12 امریکایانو په ګډون 240 تنه وژل شوي دي. ګیلانی د تانزانیا دی او په 2004 کال کې په پاکستان کې نیول شوی و. بیا د ګوانتانامو زندان ته انتقال سو. تر اوسه نه دی ویل شوي چې دی به کله نیویارک ته استول کیږي. د میانمار پوځي حکومت یو ځل بیا د مخالف سیاسي ګوند مشري اونګ سان سوچي محاکمه په د تړلو دروازو تر شا دایره کړه. دا وروسته له هغه چې پرون د یوې ورځې لپاره د خبریالانو او ډیپلوماتانو یوې کوچنۍ ډلې ته اجازه ورکړه سوه چې د میرمن سوچي په محاکمه کې حضور ولري. د میانمار مقاماتو د 13 هیوادونو له سفارتونو څخه یو یو ډیپلومات او 15 داخلي او بهرنیو ژورنالیستانو ته بلنه ورکړه چې د سوچي په محاکمه کې حاضر وي. د دیموکراسي پلاوی ګوند مشر اونګ سان سوچي د تایلند، سنگاپور او روسیې له استازو سره ولیدل. د سیشنبې په ورځ د جنوبي اسیا هیوادونو مشرانو د نړۍ د نورو مشرانو په جمله کې د میرمن سوچي محاکمه وغندله. د میانمار مقاماتو پرون وویل لس بهرني او داخلي ژورنالیستان ته به اجازه ورکړ سي. اونګ سان سوچي د محاکمې په اړه راپورونه جوړ کړي. دا راز د یو شمېر اونګ سان سوچي په دې تورنه ده چې د کور د نظر بندۍ د مقرراتو څخه یې سرغړونه کړې ده. اسرائیل اعلان وکړ چې د لومړي ځل لپاره به په ترکمنستان کې خپل سفارت پرانیزي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې څرګنده کړې چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو د شو اړیکو او له منځنۍ آسیا سره د اسرائیل د شو روابطو پر بنسټ سوې ده. تر اوسه په اشقاباد کې د سفارت د پرانیستلو نیټه نه ده اعلان سوې. اسرائیل او ترکمنستان د نوې ملسیزې له پیله ډیپلوماتیکې اړیکې لري. د بغداد په شمال لویدیځ کې پرون چاودنې 15 تنه ووژل او 2 نورې ټپیان کړل. عراقي پولیسو وویل چې دا چاودنه د شوله په مینه کې سوې ده چې اکثره پکې شیعګان اوسي. دا د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د امریکا دفاع وزیر په لنډ وخت کې د افغانستان لپاره د اوباما د نوې ستراتیژۍ بیا څېړنه غواړي. د سرپل اسحقزي له زندانه د یو ملي شقمندان پر خلاصېدو خوابه دي.
شخصا ما خپل ورور وژلې دي، اکا یې وژلې دي، ماما زوی وژلې، ماما یې وژلې دي.
له شرګاته چیرمه عملیات شوي. همداراز به په خپرونه کې د افغانستان د پوهنې له وزیر سره مشخواله واوري. د پاکستان د اتمي وسلو په اړه د امریکا یو تحقیقاتي انسټیټیوټ څېړنه کړې او د کانګرس یو شمېر غړیو ویلي دي چې پاکستان ممکن د امریکا نوې مرستې پر اتمي وسلو مصرف کړي. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم په خپرونه کې اورېدلای شي. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې باس لرو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه شکایتونو ته بیل شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د چهارشنبه په ورځ وویل د باراک اوباما اداره باید پر دې غور وکړي چې آیا په افغانستان کې جګړه ګټلی سي او کنه. هغه داراس پر دې خبره شک څرګند کړ چې دی مطمئن نه دی چې افغانستان ته د نورو عسکرو لیږل به مرسته وکړي. د رابرټ ګیټس د څرګندونو جزئیات فرهیواد وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د چهارشنبه په ورځ د کانګرس یو هیئت ته وویل چې د امریکا حکومت باید په افغانستان کې د راتلونکي پسرلي پر وخت په خپلو اوسنیو تاکتیکونو یو ځل بیا له سره غور وکړي چې آیا دغه تاکتیک ګټور دی او کنه. هغه زیاته کړه د پخپل افغانستان ته د نور عسکرو د لیږلو پر ځای چې باراک اوباما تصویب کړی دی نور د قناعت وړ اقدامات په نظر کې نیولی دي. باراک اوباما د افغانستان هغو نارامو سیمو ته چې جګړه روانه ده د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو سره د مبارزې لپاره نور 10,000 عسکر لیږي. د عسکرو د ملاتړ لپاره به نورې قطعې یو ځای سي او روزنه به ورکړ سي. امریکا په پلان کې لري چې د دې کال تر پایه به په افغانستان کې 18,000 عسکر ولري. د اسکارو داش میربه د پروس شکل په پرتله دوه برابر وي. شغلی ګیس کانګرس ته ویل حتی که د نورو اسکارو د لیژولو پلان ښه پر مخ لاړ سي او ګټور هم وي، خو دا به څو کلن ماموریت وي. رابرت ګیس کانګرس ته وویل دی غواړي چې په راتلونکي پسرلي کې پر دغې موضوع جدي غور وکړي چې آیا د وسلوالو پر ضد دغه نوی تاکتیک کار کوي او که نه. هغه زیاته کړه چې د نورو لیژل سوي اسکارو څخه باید ښه استفاده وسي. له بلې خوا جنرال دیوید میکرنن چې په افغانستان کې یې د کار دوره پوره کېږي، د راتلونکي کال پورې د نورو لسو زرو عسکرو غوښتنه کړې ده، خو د دفاع وزیر رابرت ګیس او نور مقامات بیا د لږ شمېر عسکرو د لیږلو خبره کوي. ګیس په عراق کې د امریکا لاسته راوړنې د بریالیتوب یوه نمونه وبلله. هغه زیاته کړه اوس خپله عراقیان ورځ په ورځ د امنیت ټینګولو مسؤلیت پر خپله غاړه اخلي او د امریکایي عسکرو مسؤلیت ورځ تر بلې لږیږي تر هغه چې امریکایي عسکر له دغه هیواد څخه ووځي. له بلې خوا مایک مولن د امریکا د پوځ لوی درستیز ویلی دی چې دی هیله مند دی چې امریکا په راتلونکو دوه کلونو کې په افغانستان کې د جګړې لوری بدل کړي. افغانستان د نورو عسکرو لیږلو په دغه هیواد کې د امریکا د نوې ستراتیژي یوه برخه ده. د دغې نوې ستراتیژي طرحان وایي نوې تګلاره به دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو پر شمېر اضافه کول، د ملکي کارپوهانو لیږل او د هغوی د ماموریت پراخوالی شامل دی. که افغانستان ته نور عسکر ولیږل سي، هغوی به د ملکي افغانانو او هغو ملکي امریکایي مامورینو د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي چې هلته په پراخو برخو کې د سلاکارانو وظیفه اجرا کوي، لکه بانکداري، ساختماني، د سړکونو جوړول، کرهنیزو چارو او نورو برخو کې مرسته کوي او متخصصینو ته مشورې ورکوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د دفاع وزیر وایي راتلونکی پسرلی به پر دې غور وکړي چې آیا په افغانستان کې د دوی نوې ستراتیژي بریالۍ ده او که نه ده. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې په مزار شریف کې د سرپل ولایت ساغزیو غونډه کړې او پر قضایي چارو یې اعتراض کړی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د سرپل ولایت ساغزیو په مزار شریف کې غونډه وکړه او پر قضایي ادارو یې سخت انتقاد وکړ چې د جنرال دوستم یو ملیشه قومندان چې د دوی په وینا په لسګونو کسانې وژلي دي له زندانه خوشي کړی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د سرپل ولایت مش اسغزای قام بل د محکمې له پریکړې څخه د دغه ولایت د جنبش په خونی قومندان کمال له زندان څخه خوشی کېدل له مظلوم ملت سره زیاتی بولي. په مزار شریف کې په یوه مطبوعاتي غونډه کې د سرپل ولایت د اوسیدونکو اسغزایو استازو ادعا وکړه چې د دوی تربیا زیات کسان وژلي دي. د شواهدو اسنادو په اساس دوه کاله دمخه په جوزجان ولایت کې بهر ته د تښتېدو پر مهال د امنیتي ارګانونو لخوا ونیول شو، خو درې میاشتې وړاندې د مشرانو مشه صبغت الله مجددي د جمهور رئیس علاکار نظر محمد اسحقزی او داجی خیر محمد په لاس لرلو له زندان څخه راوایستل شو.
خیر محمد و نظر محمد زموږ د خواست کوم وکالت کړی، شرعي وکالت خو مهرباني دی که ښکاره دي چې په دا لمبر وکالت موږ سره شته کینل لري، نو دګر د افغانستان د سبزو نمایندګي خو دوی نشي کولی. اوس خو هیڅ بل مشته پاتې نه دی، اوس د مشرۍ په نمایندګۍ باندې د سبزو مړي خرڅي اوس د کرزي فرمان په بازار سیاه کې ممله کېږي. نظر محمد مشاور وزیر د په استقبال د بلشرخه د مباس څخه جنایتکار عباسي راولي سرپل تر ولایت بیا هغه ته وعده ورکړی تا زوی چې بل شرخی کې باندې دستا زوی هم زه درته یې لکوم.
شخصا زما خپل ورور یې وژلی دی، اکا یې وژلی دی، ماما زوی وژلی، ماما یې وژلی دی. دې سړي خو داسې مرګ نه دی کړی چې هغه کم جنګ وي کم شوي لاسی یې نیولی دي او ټوله یې وژلی دي. نو په دې کې کم چلو خبره نشته چې څوک په چا پسې دروغ وتړي.
دغه خلک وایي چې د کمال پړه اسناد شواهد او د دوی دوستیه په کابل کې د ملي امنیت د څلور موضع په محکمه کې موجود دي.
یو اسناد بل مرسته چې په پنځلسم تاریخ باندې د دولسم میاشتې موږ ته خپله فرمان راکړې د جمهور د دولت او سترې محکمې د سترې محکمې څخه راغلی دی. د اوځای چارو محکمې ته چې موږ د سیاه پشکې پرور د قاتل دلته راغلی دی. هلته چې موږ وایو چې د دوشنبې په ورځ باندې ولسې قضایي جلسه ده تی ګرد حاضر شئ، موږ دېرش کسان ورغلو. هلته چې موږ حاضر شو هغوی جر نه شکه بلشرخي محبس بلشرخي محبس ورته نوشکه چې دا سبحدالله مجدي تحقیم سولې رئیس کمال دا جنایتکار بوتی کرسې دا سبحدالله مجدي دا تحقیم رئیس د سولې رئیس دی که د افغانستان د بدبختۍ رئیس دی. نم چې جنایتکار یو عربي د پیسې دی نه ډالر دی نه خوري نه خپل قوم د عرب پیسې باندې مې پیډه بل شرکت څخه باسي دا په کوم اساس باندې دا خپل ماده فرمان نه کړی دی.
د سرپل ولایت سودیم کې وای چې د دوی د دوسیه په وړاندې قانوني چلند وشي
چې موږ پر سره معاملہ کړی دا سرندوالي د مریدي کې ازمر دوسیه چې و سرندوالي د تله د مکمس سرندوالي تللی دا ازمر دوسیه پر تر وغوړی د قانون په نوړه کې و سیړي دا قانون د جوړ کړی دا قانون موږ نه د جوړ کړی په افغانستان کې شوی د په حکومت کې دا قانون جوړ شوی دی کدا ماش د نمور د لپاره جوړ کړی دی د ډول لپاره جوړ کړی د قاضي قضات کارم د خپل اجرا کې یو د لوی سرندوال کارم د اجرا کې مدتونه د افغانستان د ماشون د مامورون د قاضي لګر د رخصت څخه په کوشش شینی
و د مشان او جرګه مشر سبقت مجددی دی تلیفون پا کرخ آزاده رادیو تا او بی چه دی دو کمونو ترمز دی پا خانه و دخمانه و دی هوارولو پا خاطر دی سول اپا خلیانه حسی کلی دی و دی سرپول اصاق زی قم دی کنی دا که پیخ بیارا برسیره کلی دا زیاتو هڅو په کولو سره په دې بریالي نشو چې د جمهور رئیس سلاکار نظر محمد اسحقزی نظر په دې حق لا ترلاسه کړو.
له مزار شریف مو په رپورت کې واوریدل چې د کمال په نوم د جنرال عبدالرشید دوستم یو قمندان له زندانه خوشي شوی دی او د سرپل ولایت د اسحقزی یو استازي اعتراض کوي چې د قمندان په لسکونو کسان وژلي دي. د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه پولیسو عملیات کړی دي. لسمی رپورت لرو.
د هلمند د امنیت کمانډانی پولیسو او د ملي امنیت مسؤلینو په ګډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته د لشکرګاه په وسیمه ساپیانو کې یو شمېر تلاشي او عملیاتو په ترڅ کې چاودیدونکو مواد او نشي توکي نیولې دي. دا خبره د هلمند امنیت کمانډان سمنوال اسدالله شرزاد په خبر ناشته کې وکړه. اسدالله شرزاد وویل
بعضی راپورونه موجود و چې زموږ د داسې خلکو ځای پر داسې چې زموږ د شریف ولس سوله دوست خلکو آرام ژوند آرام کوي یو لړ تلاشي په بعض منطقو کې وسولې چې خوش پښتانه زموږ قواو سره لاس راوړنې لري لکه نمی له کلاشینکوف درې سوه پیره د کلاشینکوف پر می دوه ویشت شاجوره درې می له کمرشکان توپکان درې قبضې توپنچې او همدارنګه یو سلو څلور اتیا کیلو مایع تاریاک دا د افغانستان د وسلوال پوځ لاسته ورغله چې دوه تنه مزنونین هم د دې شیانو سره ګیر سوي دي.
امنیه قمندان وویل د ساپیانو د سیمې تلاشي د مرجع د سیمې د عملیاتو او نښتو سره تړاو نه لري. دا تلاشي د هغه تبلیغاتو پر بنیاد کړی ده چې ویل کېده د دولت مخالفین غواړي په دې وروستیو کې بیا پر ښار حمله وکړي. قمندان د یو شمېر امنیتي کمپنیو د امنیتي ساتونکو له لورې په شخصي جامو کې د وسلو ګرځولو په اړه د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل په دې اړه امنیتي کمیسیون پریکړه کړې ده او نه پرېږدي چې خلکو ته مشکلات او تشویش جوړ شي.
د دې فاکت له موږ تصمیم نیولې دي دا کسان دي چې په شخصي کمپنیو کې یا موساتو کې شخصي شرکتو کې توظیف دي چې هغه موږ یو کمیسیون جوړ کړی دی په لنډ وخت کې به هغه کمیسیون د دې تشخیص وکړي چې دا شخصي کمپنۍ آیا د قانون په چوکاټ کې راجستر شوي دي که غیر راجستر دي. شخصي سکوټ لري د دې سکوټ په هکله موږ تصمیم نیولی د ولایت رهبرۍ ډېر ژر به معلومه شي چې دا څوک دي او چا په واسطه سپور کیږي.
د هلمند ملي امنیت او امنیه کمانډانۍ د پولیسو له لوري د ساپیانو په سیمه کې پراخ عملیات او تلاشي په داسې حال کې ترسره کیږي چې لا د وړاندې دولت او نړیوالو ځواکونو د نادلي ولسوالۍ په مرجع سیمه او د دې ترڅنګ په ناوه ولسوالۍ کې یو شمېر عملیات پر لاره چولې دي چې د امنیتي مسؤلینو په خبره دا ډول فعالیتونه به وکولای شي په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک پرون پروان او کاپیسا ولایتونو ته ولاړ. دا سفر د وروستیو دریو پیښو په تعقیب شوی دی چې په دغو پیښو کې د پروان او کاپیسا په ولایتونو کې د ښوونځیو په لسکونو نجونې مسموم شوې. د ښاغلي وردک سره په پروان کې زموږ خبریال احمد حنایش مرکه کړې ده.
د تاسو سفر پر پروان په برخې کې د شچې معلومات راکړئ.
ما سفر پروان او کاپیسا ته په دې ارتباط و چې راشم اول خپل منسوبین وګورم، اهل د معارف وګورم، د دوی مرال وګورم چې دغه درې حادثې چې په پروان او په کاپیسا کې وشوې د افغانستان د بوزدلو دښمنانو دخوا وشوې، هغه څوک چې په افغانستان کې رشد معارف نه کوي، ځکه په رشد معارف کې رشد وطن نغښتی دی. نو عمده هدف مې دا و چې د افغانستان د جلادماب جمهور رئیس سلام او کنیت ورته ورسوم دوی ته. روزا خوشحاله ام د خپل سفر نه، هم د کاپیسا په مکتب کې، هم د پروان په مکتب کې، د اورای جلالیت مکتب کې، او د عبدالرجیب مکتب کې. هغه کوم مورال او کومه علاقه چې د علم او د معرفت سره مو په شاګردانو په معلمینو او د دوی د اولیاو سره ولیده، د معارف د دفاع د کمیټو سره مې ولیده، د محلي ادارو سره مې ولیده، نو زه ډېر خوشحاله یم او باور لرم چې د افغانستان د دښمنانو په چال کې به زموږ ملت نه پرېوځي.
تاسو چې عمل یو تخریبي عمل ګڼئ، خو خلق وایي چې تر اوسه ولې د هغوی عاملین د ولې تر اوسه شناسایي شوی نه ده او جدي اقدامات عملي کېدل نه دی.
تروریستي او د وطن د دښمنانو توطیې ای کاش چې ډېر زر افشا کېدای، که دومره زر افشا کېدای خو موږ به خپل وطن نن د افغانستان د دښمنانو نه پاک کړی و، خلاص کړی مو. نو دا آسانه خبر نه ده. څه چې زه باور لرم دا ده چې زموږ امنیتي استخباراتي او اطلاعاتي ادارې په جدیت کار پرې کوي. زه د دوی په کار کولو باندې باور لرم او تر اوسه یې گرفتاریانې کړي، داسې نه دي څوک نه دي گرفتار کړي. تر اوسه څه معلومات دوی ته په لاس ورغلي، اما هغه معلومات په دې سټیج کې نه دي چې زه یې نن د خپل ملت سره شریک کړم. معلومات باید سقه شي او کله چې 100% مطمئن معلومات موږ لاسته راغلل، موږ به یې د خپل ملت سره شریک کړو.
دا و قضیه د کورنیو چې جنکیانو په مکتب زی څومره منفی تاثیر لري.
ما خپل عرض وخت کې درته وکړه چې یو د ما د مقاصدو د راتګ څخه دا و زه د خپل معارف د منسوبینو او مسؤولینو مورال وګورم، د وطن دوستۍ او د معارف دوستۍ د ملي او سرشارې رویې څخه مالامال ده او د دوی روحیه هېڅکله نه ده متضرره شوې او داسې حوادث به د دوی روحیه متضرره نه کړی شي.
د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک. په کابل کې د افغانستان امریکا د پوهنتون له یو مسلکي کورس څخه تر شپېتو ډېرې افغان میرمنې او نجونې فارغ شوې. دوی تیر کال په دې پروګرام کې شاملې شوې وې او په اونۍ کې ورته دوه ورځې د سوداګرۍ مختلف پروګرامونه تشریح شوي دي. د پروګرام مسؤلینو وویل د دې پروګرام پراختیا به ډېرو افغان میرمنو ته د کار زمینې برابرې کړي او د کورس شاملو میرمنو وویل کله دوی سره د تجهیزاتو مرستې وشي دوی به وکړای شي چې یو لړ کوچني تولیدي کارخانې فعال کړي. له کابل رپورټ لرو.
د افغانستان امریکا د پوهنتون د مسلکي کورس فارغانو وویل چې دوی په یاد شوی پروګرام کې د سوداګرۍ مختلف لارې چارې زده کړې. دوی د چهارشنبې په ورځ د افغانستان امریکا د پوهنتون د مسلکي زده کړو له انسټیټیوټ څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د دې پوهنتون د مسلکي زده کړو د پروګرام مسؤول عبید عدنان نجاتی وویل چې دوی غواړي له دې لارې افغان مېرمنو ته یو لړ حرفې ورزده ترڅو دوی خپل اقتصادي ستونزې په خپل هواري کړي.
ما کوشش کردیم که ما برنامه را در سطح سر افغانستان گسترش بدیم.
مونږ هڅه کوو چې دا پروګرام په ټول افغانستان کې خپور کړو. دا پروګرام د نړیوال بانک په مالی مرسته د لومړي ځل لپاره پروسه کال په دې هیواد کې پیل او افغان مېرمنو او نجونو په کې هر اونۍ دوه ورځې په جدي توګه د سوداګرۍ او لاسي صنایعو د تولیداتو لارې چارې زده کړې دي.
د افغانستان امریکا پوهنتون له مسلکي کورسونو تر شپېتو ډېرې افغان نجونې او مېرمنې فارغې شوې دي. بلورته په هرات کې د افغان ترک شزینه شوانځی د پوهنې وزارت مرستیال لخوا پرانستل شو. له کابل وروسته په ټول افغانستان کې دا د افغان ترک دوهم شزینه شوانځی دی او پکې شاوخوا 160 نجونې زده کړې کوي. له هرات زموږ خبریال رپورټ لري.
هرات ښار کې د افغان ترک خزینه ښوونځي ودانۍ دوه پوړه کې د 12 خونو پښتون سره د افغانستان د ښوونې وزارت لخوا د یوې خیریه موسسې په 15,000 افغانیو لګښت سره یو کال کې بشپړ شوه. د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې پرانستل شوه چې د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو مجلس په یو شمېر استازو سربېره د افغان ترک د لیسې مشر حاضر و. د ښوونې وزارت مرستیال محمد صدیق پتمن د پټۍ په پرې کولو سره پرانستله. په اړوندې ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړه.
دا نجونو دویم لیشه را چې د ترکیه ورونو د خوانه ابتدا کېږي او په کابل کې دویمه دلته او طبعا دلته به د معارف د ریاست په ملګرتیا باندې د هرات د معارف حالت هم د نږدې نه وګورو.
اوس اوس دغه ښوونځي کې د لومړي بیا تر اتم ټولګي سره ته نجونې د ازموینې له مخې درس ته کېنول شولې او تمه شته چې شلتنه نورې به هم د ازموینې له مخې ورته جلب کړي. په پښتو او دری ژبو سربیره د عربي، ترکی او انګلیسي ژبې زده کړې پکې دود دي. افغان ترک هرات کې د هلکانو لپاره لا پخوا ښوونځی لاره چې 215 تنه تر یولسم ټولګي زده کړې پکې په مخ بیایي. ټول هیواد کې مامورین وایي و ښوونځي فعال دي، خو د نجونو یې د هیواد په کچه هرات ولایت کې دوهم ښوونځی یادولی شو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل نن ورځ ورسپانو خبره کړې ده. زما همکار دغه ورسپانو ته کتنه کوي.
د اراده خپلواک ورسپانه د خبرګولې د میاشتې د لومړۍ نیټې رسیدو او د ولسمشر کرزی د کار دوام ته اشاره لیکلې ده چې کرزی د قانون په خلاف د یوې کودتا په درشل کې ده. ورسپانه په عین حال کې د افغانستان د ستر محکمې د هغې پریکړې یادونه هم کړې چې له مخې ولسمشر کرزی او د هغه دوه مرستیالان خپل کار ته دوام ورکولی شي. ورسپانه په جلا مطلب کې شتو ستونزو ته په اشاره د پوښتنه کړې چې آیا راتلونکي انتخابات به په شفافه توګه ترسره شي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د پاکستان پر روانو پیښو تبصره کړې او د سواد د درې د اوسیدونکو بې ځای کېدو ته په اشاره لیکلې ده چې سواتیان د افغانانو له زړونو خبر شول. د انیس دولتي ورسپانه په خپل سر مقاله کې د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې د اجرایوي مدیر په توګه د زلمی خلیلزاد د ټاکنې لپاره د ځینو لیدوزو هیوادونو لیوالتیا ته په اشاره لیکلې ده چې افغانستان اوس په داسې یو حالت کې نه ده چې مقدراتو پرېکړې پردې وکړي. ورسپانه له ولسمشر کرزی سره د کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو د قومي مشرانو د لیدنې تفصیلي رپورټ هم خپور کړ او د هغوی په حواله لیکلی دی چې دولت باید د امنیت ټینګښت او بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. ورسپانه په پاکستان کې د طالبانو په فعالیت او د هغوی د نفوذ د سیمې په پراخېدو هم تبصره کړې. د ملي ارمان دولت ورسپانه په یو مطلب کې د افغانستان د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه د اټکل کړی چې زلمی خلیلزاد به په راتلونکي حکومت کې یو مهم پوسټ ولري. ورسپانه د موضوع په دوام لیکلی دی کچېرې دا کار وشي نو آیا د ملت د بابا لقب به حامد کرزی ته ورکړی شي. ورسپانه په جلا مطلب کې د اندېښنه هم څرګنده کړې چې افغان ځواکونو ته ورکړل شوې وسلې د مخالفینو لاس ته پرېوځي. ورسپانه په یو بل ځای کې بیا د امریکا د چارواکو دا وینا راخسته چې طالبان د دوی د سرتیرو په خلاف کیمیاوي مواد کاروي. دا وېس خپلواک ورسپانه باید خپل لومړي مخ په غټ سره لیکي. د نیویارک ټایمز ورسپانه د رپورټ په استناد لیکلی دی چې په افغانستان کې طالبان په جنگ کې امریکایي وسلې کاروي. ورسپانه د موضوع په دوام لیکلی دی چې په کونړ کې له طالبانو په یو جنگ کې د پاتو شوو وسلو څېړنه وښودله چې د هغوی ځینې وسلې او مهمات امریکایي دي او ممکن هغه له افغان ځواکونو نه ترلاسه کړي وي. په ورسپانه کې په امریکایي چارواکو دا انتقاد هم شوی دی سره له دې چې پوهېږي د طالبانو او القاعده اډې په پاکستان کې دي خو د هغوی پر ضد اقدام نه کوي. د اصلاح او هیواد دولت ورسپانو هم د افغانستان او سیمه روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالبه پرې خپاره کړې دي. هیواد په خپل لومړي مخ کې د راتلونکو انتخاباتو او په هغو کې د دولتي کارکونکو د نه مداخله په اړه د ولسمشر کرزی فرمان خپور کړی دی، خو اصلاح بیا هم د عامه خلکو په مرچوب له تبصره کړی او لیکلی دی چې د دې ستونزې دوام به ټولې هڅې ناکامه کړي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورسپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو په خلاف روانو عملیاتو ته په اشاره لیکلی دی چې د امنیت د ټینګښت هیله پیدا شوې ده، خو د خلکو په بې ځای کېدو یې اندېښنه څرګنده کړې. ورسپانه په یو بل ځای کې لیکلی دی چې افغان دولت په پام کې لري چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره د پولیسو نور سرتیري هم وروزي. او د راه نجات نه دولت ورسپانه بیا د غبرګولې د لومړۍ نیټې رسېدو ته په اشاره د ښاغلي کرزی یو ستر انځور خپور کړی او دا پوښتنه یې کړې چې آیا ولسمشر کرزی اوس هم ولسمشر دی. او ورسپانه په جلا مطلب کې په ځینو دولتي او نړیوالو موسسو انتقاد کړی دی چې د موانعو په جوړولو سره کابل په یوې جنگي قلا بدل کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د امریکا حکومت اطمینان لري چې له پاکستان سره به د امریکا کېدونکې مرستې پر اتومي وسلو نه مصرف کیږي. د امریکا د بهرنیو اړیکو په برخه کې د استازو جرګې د چهارشنبې په ورځ موافقه وکړه چې له پاکستان سره د 500 کلونو په مخه هر کال 1.5 میلیارد ډالر مرسته وشي. روانه اونۍ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کانګرس د یو شمېر غړیو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي رپورټ خپور کړ چې اسلام آباد به نوې مرستې پر خپلو اتومي وسلو ولګوي. بل لور ته په واشنگتن کې د ساینس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ چې په نړۍ کې د اتومي وسلو پراختیا څاري په یو تازه رپورټ کې څرګندوي چې پاکستان په وروستیو کلونو کې د اتومي وسلو لابراتوارونه او نور تاسیسات پراخ کړي دي. د دې انسټیټیوټ رپورټ د هغو تصویرونو په استناد خپور شوی دی چې د 2004 او 2008 میلادي کلونو ترمنځ د سپوږمکۍ له لارې اخیستل شوي دي. د ساینس او نړیوال امنیت د انسټیټیوټ د رپورټ له چمتو کوونکو څخه یو هم ډیوډ البرایت دی. د دې رپورټ په اړه ازادي راډیو ته وویل
The images reveal that Pakistan is expanding its nuclear weapons production complex.
له تصویرونو څخه داسې ښکاري چې پاکستان د اټومي وسلو د تولید تاسیسات پراخوي. دغه کار له څو کلونو راهیسې دوام لري او په راتلونکو څو کلونو کې به بشپړ شي. اکثر هغه نوي فعالیتونه چې موږ یې څرک موندلی دی د ډېر مقدار پلوتونیوم پر تولید تمرکز کوي چې له دې موږ ته معلومیږي چې پاکستان د اتومي سلاکور د بدلون لټه کوي. پاکستان عادتا له غني شویو یورانیمو د اتومي موادو د سون کار اخیست چې په دې ډول یې وکړای شو چې څو اتومي بمونه تیار کړي، خو که چېرته له پلوتونیوم څخه د سون د موادو کار واخلي څو وړې اتومي وسلې به هم جوړې کړي. البرایت زیاتوي چې له پلوتونیوم څخه استفاده کول له دوه پلوه مهم دي. یو خو د دې موادو په مرسته د اتومي سرګلولې انتقال اسانه کیږي او د اتومي وسلې د تخریب قدرت ورسره زیاتیږي. په وروستیو کې د پاکستان د اتومي وسلو په اړه دا اندېښنې زیاتې شوې دي چې دا وسلې ترستان او افراطیان ترلاسه نه کړي، خو اسلام آباد دا اندېښنې بیا بیا رد کړې دي. اما په واشنګټن کې د ساینس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ دا اندېښنه لري چې دا وسلې به احتمالا ناوړه کسان ترلاسه کړي. لاس په جواب دي تحقیق شوې د دې ساده خبرونو لنډیز لپاره هوا څخور.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی یو څلور ماده یې فرمان صادر کړی چې په ترڅ کې یې له ټولو حکومتي چارواکو غوښتي چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره دی په غیر قانوني توګه د انتخاباتو په بهیر کې مداخله نه کوي. په غزنی ولایت کې تیر ورځ نه وخت د ماین په یو چاودنه کې د پولیسو څلور سرتیري او یو افسر ټپي شوی دی. د امریکا د کانګرس کمیټې د پاکستان لپاره مرستې تصویب کړي دي او د میانمار پوځي حکومت یو ځل بیا د مخالف سیاسي ګوند مشر اونګ سان سوچی محاکمه د تړلو دروازو تر شا دایره کړه.
مایک خپل همکار ته سپارم چې د خبرونې بحث پر مخ بیایي.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زموږ د دې اونۍ بحث د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو او د کاندیدانو په اړه د شکایتونو موضوع ته بیل شوې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د روان کال د اسد یزمري د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر اونۍ اعلان وکړ چې جمهوریت ریاست ته 400 کسانو ځانونه کاندید کړي او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې هم 300 کسانو میدان ته دانګلي او د ولایتي شوراګانو د څوکیو د ګټلو لپاره بر رقابت یا سیالي وکړي. د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د لیست خبرولو سره سم د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیشن هم جوړ شو ترڅو د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه د خلکو شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي. دا چې تر اوسه څومره اعتراضونه ثبت شوي، د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیشن خپل کار څنګه پر مخ بوري او لدې وروسته به څنګه فعالیت وکړي او دا کمیشن څومره ګټور دی، دا او ځین نور موضوعات به په نننی بحث کې وڅېړو. په دې بحث کې را سره ملمانه دي د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیشن غړی مولوي مصطفی بارکزای په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د دفتر ویاندې ډاکټر نیلاب مبارز او د سیاسي چارو کارپو او څارونکو انجنیر متی الله متی خروټی په سر کې خراغلی او ستړي مشي. خغلی بارکزای لومړی له تاسو پښتم چې تاسو کمیسیون خپل کار په څه ډول پر مخ بیایي، کاري پروسیجر مو څنګه دی، کاري څه وخت پیل کړی او تر کله پورې به دوام وکړي؟
زمونږ کمیسیون سم شکایت په 14 د می فعال شوی دی او زموږ ایمیلونه از موږ ویب سایت دا فعال دی. موږ پروسیجر اداري هغه خپل کارونه مختبیای څوک چې اعتراض لري هغه اعتراضونه دوی سپتی بیا ورسته موږ پر هغه غور کوو.
بله، غواړم په لاندې ډول بل پښتنه هم له تاسو ولرم، هغه دا چې تر اوسه پورې د کاندیدانو په اړه څومره شکایتونه او اعتراضونه تاسو رسیدلی یا تر اوسه کوم ارقام لري تاسو؟
تر شلو نه زیات اعتراضونه مشترک لري تر اوسه پورې.
او دا د جمهوریت ریاست د کاندیدانو په اړه دی او که د ولایتي شوراګانو؟
د جمهوریت ریاست د کاندیدانو په اړه دی.
تشکر بارکزای صاحب. ډاکټر صاحب مبارز، تاسو راته وایاست چې په افغانستان کې د جنگي مجرمینو موضوع څنګه ده؟ آیا تر اوسه په افغانستان کې داسې کسان شته چې هغه په ملي او نړیوالو محاکمو کې د جنگي جنایتکار په توګه پیژندل شوی وي او بیا هم ځنې جمهوریت ریاست ته کاندید کړی وي؟
موږ دغه صلاحیت نه لرو چې دلته محاکمه وکړو. موږ داسې فکر کوو چې د افغانستان خلک خپله بهترین قاضیان دي چې دوی پیژنې چې څوک مجرم دی څوک مجرم نه دی. نو موږ خلکو ته اسو چې په دغه انتخاباتو کې په پراخه توګه ونډه واخلي او د دې انتخاباتو ته په دې توګه اعتبار او شفافیت ورکړي.
بله، تشکر. خروټی صاحب، تاسو ته به درسو. تا تاسو راته وایست چې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون کار څنګه پر مخ روان دی ستاسو له نظره، ځکه تاسو د افغانستان حالات څارئ په خاص ډول په دغه مرحله کې چې افغانستان د جمهوري ریاست او ولایت شوراګانو د انتخاباتو په لور روان دی او دا کمیسیون ډیر مهم دی، یو مهمې کاري برخې لري، لکه څنګه چې لازمه ده دا کمیسیون ګټور ستاسو نظره تمام شوی او که تاسو انتقاد پرې درئ؟
ګورې، افغانستان په د نړۍ په سطح کې هغه یو وتلی ملک دی چې د هغه وخت نه چې موږ خپل استقلال اخیستی دی ټول ټاکنه په افغانستان کې رواج لري. موږ او تاسو په ټول ټاکنو کې تجربې لرو او د ټول ټاکنو په هغه کې په تناسب د ټول ملکونو موږ ښه کوای شو چې خپل مشران وټاکو. دغه د 1983 کال د ټول ټاکنو کې د اول سر نه ځان سره لږ ستونزې درلودلې او ستونزې تر اوسه هم شته دي او هغه نه حل شوي نه دي، او زه فکر نه کوم چې دغه کمیسیون چې ورته اشاره وکړل د دې ستونزو د حلولو صلاحیت ورسره یي. دا یو مسله. دوه موضوع چې د کمیسیون موجودیت سوال لاندې راوړي، کمیسیون طرز العمل مطابق کار کوي. در حال چې تاسو که د دې کمیسیون کار یا معیاد دقیق توجه کوي، د کمیسیون مشر چې ښاغلی ګرانت نومیږي دی وایي خپله مصاحبه کې چې ما زه مصروف یم طرز العمل جوړوم. په ولسم د دغې میاشت د می کې دی مصاحبه کړی چې زه شپاړسم کې د کار شروع ده تر یویشتم پورې، او بیا هم متاسفانه پر پرون چې 19 و د انتخاباتو کمیسیون دا د خلکو لستونه یې ځوړند کړل. او مخکې مولوی صاحب اشاره وکړه چې موږ په انټرنیټ کې داس هغه چې په سایت کې ما پرون بیګا سایت واس که زه موفق سومه. ډېر جالبه خبره ده، ګورې زه انجینیر یم، یو ویشت کاله مې مکتب لوستی، په انګلیسي ټول مسایل پوهېږم. زه تر اوسه موفق نه سومه چې دا وګورم. ولې؟ دوی په پی ډي اف کې دا سیف کړی ده. پی ډي اف هغه سیستم ده چې افغانستان کې هیڅوک پرې تقریبا نه پوهېږي، 1% خلک هم نه پوهېږي. دا د پی ډي اف انسټالول اول په کمپیوټر کې باید پی ډي اف انسټال کړي، بیا د خپل لیست وګورې. دا موضوع دو مسله. دغه ترکیب د دغه کمیسیون چې ده، دې ترکیب کې دوی ویل چې موږ په ترکیب در مجموع په ترکیب کې 200 کسان لرو چې 12 کس خارجیان دي. سوال دلته راځي چې دغه 12 کس خارجیان چې په دې ترکیب کې دي، پرته له دې درې خارجیان نه چې پات رئیسه کې او دوه کس کمشنران افغانان دي، د دوی د تقرر په کوم منوال سوی ده، په کوم سیستم سوی ده، او چاره وسته ده چا په ګټه کار کوي؟ درې مسله چې بیا هم په دغه کې د دې کمیسیون موجوده سوال نه راوړي. انتخابات په قانون کې د سې تسری سوی ده چې سالنوال، قاضی، رئیس محکمه، والی، ولسوال، عالی رتبه مامور دی باید خپل وظیفه خوشی کی بیا راست ایزان تا کمپاین که ایزان کندید کی که هم دوز پا اکثر سلور شورتی که رئیسان شورای ولایتی بیا کندید دی، معاونین دی شورای ولایتی کاندید دی، آزاد شورای ولایتی کاندید دی، او دوی ځان ته برفیل دغه امکانات شورای ولایتی ور پلاس کی ورکړی، هغه دغه استفاده ځان کمپاین کوي. یو نقطه، او بل چې موجوده د دې کمیسیون سوال نه راوړي، هم دا اوس هم دای تاسو دفتر نه ورسره لس قدمه کې دی کاندیدان عکسونه ځوړند دي بنان افغانم د شکایتونو د کمیسیون موجودیت ضروري دی. ما کوم قدرت او توانایی چې باید دغه پلاس کی وغنسته. یو بل مثلا بیګام غوتاس مطبوعات نه اوریدم کمیسیون دی سم شکایت یو کاندید یا جمهوری باندې مستقیم نیوکه وکړه، هغه سازماندهی شوی نیوکه وی. دوی باید دسی وکی خیر ما بمبارد کتر می وزلی چا مخید ما د ما د تو مخته تا چا را وستلی نو بینان ډیر خلک نس قاتل موجودی
ډیر من نکور بدن. مولوی صاحب به خروج صاحب زین مسائل ته اشاره وکړه، دا واغه ستاسو د بپانی پیچلی حالت ته او دغه ستاسو د کمیسیون ضعف ته چې ګواکې په ډول سره ضعیف عمل کوي، تاسو په دې اړه څه تفسیر لرئ؟
من خو دغه خپل شخصي نظر ته احترام کوم، من تا مونږ موافق نه یو دغه خبره ته. مونږ تقریبا د درې میاشتې کې چې مونږ پر دې کمیسیون باندې کار کوو، دغه خپل آزاد چې دی مونږ خپل طرز عملونه په ډیر وخت او زمان باندې هغه چې جوابول مونږ ترتیب کړو، امزاګان مکړه، او هغه خپل لوایح چې وو، مقررات چې وو، دغه د قانون تحلیل و تجزیه چه و دغه طول مونگ تقریبا تر 1500 پانی زیاد کیگی چه مونگ پر دی بانده کار کرده دی او دام را طول کرده دی، خپل طرز العمل، خپل اغا مسائل چه مونگ تا مربوط دی مونگ دغه کرده دی. صرف دغه از مونگ دا تشکیلاتی موضوع چه و اغا UNDP لگ غفلت کرده دی، مگر بیا هم په خپل وخت او زمان باندې
دا غفلت مهم ټکی نه دی. دا غفلت ولی بعد وسی دومره مهمه موضوع چې هغه د افغانستان د جمهوریت ریاست ولایتي شورا غو انتخابات دي، مشکلات به خلکو ته رامنځته کی؟
خو غفلت نو دا خپل تخنیکی مسائل پاک لو ما هغه خپل په وخت او زمان باندې هغه تاریخ چې قانون کې راغلی دی چې په دغه تاریخ کې باید اعتراضونه شروع سی په دغه تاریخ کې بیا دوی آمادگی ونیول.
ډیر مننه بارکزای صاحب.
دلته ما د سایت د انټرنیټ نام د اوس پرین کړی او جناب علي وایي چې مونږ درې میاشتې صحیح ده د دوی شخصیت ته احترام استم مګم بلته نه غوړو خپل ګراند کې پیان وایي چې ما مصروف تهیه طرز عمل برای کمیسیون هستم. یاو او بل مولوی صاحب مهربانی وکړه قاضی صاحب ویل چې مونږ دومره صفی کاغذ هست صفی چیرته دی ما خونه لیده او بل چیز ما نظر ته تاسو احترام کوی نه دا مهم نه ده د ملت نظر ته وګوري زه تاسو ته وایم پی ڈی ایف هغه شی ده چې د افغانان نه پیژني تاسو په انټرنیټ کې اچوئ ولی و با سی پرین که چاپ که خلکو تور که اکسونه اوز خو وقت متاسفانه خلاصو یو رز منگ وقت لرو چه داده خلکو گوره دی اقا متهمین مجرمین جنگی منگ عریضی ورکو نو ملت تینه خبر دن از زید افغانستان پا مرکز که بل که خبر نیمه او ام داوز ما کمپیوتر شده شمپیوتر شاد ناستم پی دی اف می فری نستال کهو اقا نه نستال که
از ما دا نظر داده چه دا دیر منفی بافی مسائلو با مجلمن نوو لطفاً دا خروتی صاحب چې د دې مصاحبین خلاص سولو د دې راسیز ما دفتر ته چې زه ټول هغه اجرات چې مونږ کړی دي زورته وشه
ډیر الله زبراسم بخنه غولم د پکتیکا اوسیدون کې چیرته راسی اجازه راکئ
د پمون سره کې چیرته راسی دفتر نشته
بله غوړم تاسو نه پوښتنه وکم خروت صاحب ورسته بلګ دا موضوع نور چړو ډاکټر صاحب تاسو هم د خروت صاحب خبري واورید دا مهمه خبره وي او هم چنان د بارګي صاحب خبري هم تاسو واوریدي د سخت نیوکه لري په کمیسیون باندې په اجازه باندې په ضعیف کړنو باندې برعکس بارګي صاحب وایي چې ځینی کارونه کړی یونما د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې دا هم سارون کې د افغانستان د انتخاباتو د بهیر تاسو د دواړو محترمو نظرونو ته په کتو سره تاسو څه وایست؟
زما په نظر دواړو خواو حق لري چې تشویق ولري دواړو خواو حق لري چې خپل کارونه ووایي. زه په یو موقف کې یم چې ګورم چې کمیسیون سره کم کار کوي او په همدې توګه د یوې افغانې خزه یا افغان شهروان په صفت هم حق لرم چې خپل نظر ولرم او د یو شهروان په صفت باندې هم درک کوم چې خروتی څه وایي. مګر باید چې یو شی ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې قضاوت په دغه وخت کې ډیر مشکل دی، ځکه چې وخت دی د کمیسیون هغه چلند چې دوی به وکړي تر اوسه پورې نتیجه رانه ده معلومه شوه. مونږ پویګو چې کمیسیون په ډیر جدیت سره ډیر ژر کار کوي او کچیرته ګران صاحب یا کمیسیون تر ځان عمل باندې کار کوي دوی داسې به کار ونه کړي چې مثلا میاشتې په ولګي، دوی ښایي چې په دوه درې څلورو ورځو کې دا خلاص کړي او تجربه مو ډیر دی. خپل ګراند ډیر کار کړی ده په خوانی انتخابات پارلماني انتخابات کې د کمیسیون رئیس وو، تقریبا شپږ زره اووه زره شکایتونه درلودل دوی او دغه شکایتونو کار وکړل. ځینې شکایتونه بیخي شخصي شکایتونه دي، ځینې واقعي او ثبوت نه ډک شکایتونه دي. نو کار شروع شوی دی. زما په نظر باندې باید چې موږ داسې یو چلند وکړو خپل د افغان په صفت چې کمیسیون ته دغه قوت او توانایی درکو چې خپل قوت خپل کار په سمه توګه وکړي، ځکه چې زمونږ په فایده کې ده. هیڅ سلیکشن هیڅ انتخابات به د انتخابات د کمیسیون نه کیږي او کچرته دغه کمیسیون په سمه توګه خپل کار وکړي معلوم داره ده چې شفافیت د انتخابات به تر سره شي.
بل تشکر ډاکټر صاحب. بارکزی صاحب، یو بل موضوع هغه ده چې په دغه ورځو کې یو په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو هغه تعداد د شمیر زخت زیات دی، مسلو سلو وختنه. بل تاسو د سیساندښنه لري چې په دې برخه کې به سیاسي معاملې وسی ګواکې یو ډول یو بل په نفع تیرېدل، دا موضوع تاسو نظر څنګه ده؟
او دا خو د شه ده چې دا د هر چا شخصي حق دی، دا هر سړی کولای سي چې واګوزار سي او بل یو ته کولای سي چې انصراف وکي، کولای سي چې ترکی کی اعلان کی چې زباله دغه نه کومه، کولای سي چې ادامه ورکي تر اخره پوري. دا پدې کې دا مشکل مداخله نسو کولای او موږ نظر نه لرو.
بله بارکزی صاحب، یو موضوع چې هغه جالبه و د خروټ صاحب هغه دا و چې تاسو د خپل کاري بهیر تر سره کول پاړو ویل چې مثلا کدی سي خروټ صاحب درس تاسو دفتر ته زغور ومن دغه پښتنه وکم خروټ صاحب کولای سي تاسو دفتر ته راځي کدی سي یو نامه تلار سي ملګرو ملتونو دفتر ته لاړ سي او بل دفتر ته یو سړی چې په نورستان کې اوسېږي هغه هم دا اوس دې ته ضرورت لري چې تاسو د راډیو لاره هغه د خپل کاري شفافیت پاړه څه ویل غواړي، یعنی
تاسو کاری شفافیت څنګه لري؟ ځکه خروټ صاحب یا کېدای شي د خروټ صاحب په څیر نور کسان په دې باندې انتقاد وکړي، ولې دغه ویب سایټ هم څه جوړ کړی یا دغه خپل کاري شفافیت خلکو ته په څرګند ډول په واضح ډول نه سوی بیانولی؟ او که بیانوي څه ویل غواړي؟ د ځواب د خروټ صاحب سوي
زمونږ شفافیت دا ده چې مونږ به طرف یو، مونږ خپل اجرات د قانون په چوکاټ کې ترسره کوو. مونږ ته هغه اعتراضونه شکایتونه چې راځي په هغه کې مونږ غور کوو، او پاتاسو ټول خلکو ته معلوم دی، په هر ځای کې ادرسونه معلوم دي، او ولایتي نمائندگان زموږ د کمیسیون انتخابات الته موجود دي. هغه مشتدا شکایتونه د هر شي چې وي اعتراضات وي هغه مونږ ته په ډیر کمترین وخت هغه مشترسي، یا ټلیفونونه مونږ لرو، نمرې لرو، مونږ ادرسونه لرو، دا شان نو نه پوهیږم. خروټ صاحب
پلان ډول بخنه غواړم، برزه صاحب پلان ډول باید خلک خپل اعتراضونه او شکایتونه تاسو ته پس ډول درولېږي تر کله پورې باندې
کولای شي ټلیفون دلاري مونږ ته ولېږي، کولای شي چې د اشخاصو د طریقه، کولای شي چې د کمیسیون انتخابات د نمائندګانو لاسته ورکي، کولای شي چې د ایمیل دلاري مونږ ته راوستوي، او دغه امکانات مونږ لرو.
بله، بل جالب موضوع هغه دا چې خروټ صاحب هغه له وخت څخه مخکې د ځینو کاندیدانو په خاص ډول د جمهوریت اساس د ځینو کاندیدانو کمپاین او تبلیغات دي. مثلا دا اوس چې مینه په ځینو دیوالونو باندې د ځینو کاندیدانو عکسونه ځړېدلې دي، ستاسو نظر د یو سیاسي کارپو پایس دغه کار څنګه د غوړم چې پلان دی؟
څه وګورې وخت چې یو افغان جګیګي نو کې کوي دولتي حکومتي ارګانونه په شکوش په ککرې وهي وي منفي بافي کوي. ګورې دا کلمه منفي بافي هغه اصطلاح ده چې د افغانستان د دیموکراسي په ضد کلمه ده. دیموکراسي یو اساسي ارکان د دیموکراسي هم دغه شفافیت ده. که چیرې زه خپل غږ دغه رادیو کې چوس امکانات لرم اونه باسم، دا خو ډېره مشکله خبره ده چې نور خلک دغه کې دوی لطف وکړه بیا هم وایم چې د تلیفون یو سل نوي او نمبر ده چې مخابراتو د دوی په اختیار رایگانی خي. همدا اوس تلیفون چالان کوي که تاسو په یو ساعت کې یو سل نوي سره رخ سوی زد سعید دلته زه بیا منفي باف انټرنیټ واز کې که تاسو دغه سایت واز کې او هغه هم چې دغه کړل سیب دا فایل هم دنلود کې ووم لیده چې څوک دی زه تاسو ته ملامت زه همدا اوس ناستیم زه منفي باف. اما راځي نور خپل خلک مغولوی نور داخل اجازه را کی بس کمپاین باندې راځو. ام دا اوس دغه کمیسیون د سم شکایت استقلالیت سوال لاندې د جوړ ده د دې پیاس چې خپل اصلي وظایف مختبوزی چې اصلي وظایف ادا ده. ام دا اوس کرن واخلي ټول عکسونه کته کوي هغه څوک نیوکه کوي وی غوړي ته اجازه ورکي د شپې ملت اعلان وکړي دغه سړی مطابق دغه قانون د انتخاباتو دغه کار کړی او موږ مخله هغه نشپګشتم د جوازانه کمپاین کوو موږ ته اجازه ورکړي او موږ دغه وکړه تنبیه کړل دا کار معلوم ده دوی چی پسې ګرځي لکه چې ما به اشاره وکړل هغه سړی پلانی وخت یا وخت تا تهروت امر کړی پلانی ځای بمبارد کړ ته باید کې نه ورور هم د اوسې تا د تا د کمیسیون انتخابات مخکې عکسونه ځوړندې بل هم د اوس تاسو وګورئ دا شوبه د شپاله سکول استریزون ده چالان کې هر شپه کمپاین ده هر شپه یو نفر ناسته کمپاین کوي دغه په حق د دوی اساسي دندې چې 253 د ماده قانون اساسي کې د کمیسیون سم شکایت موضوع ایجاد او دغه دندې پر خپل دندې فکر نه کوم بغوی کې دوی رضا پاتره غلې دي.
تشکر سم مولوی صاحب برغزای تاسو دغه وخت نه مخکې د انتخاباتو په اړه چې خروټ صاحب موږ ته اشاره وکړه او ډېر شکایتونه په دې اړه مثلا زموږ رادیو ته هم راغلي مثلا خلکو ټلیفونونه کړي چې ګواکې د زینو کسانو عکسونه دی او دوی کله وخت نه مخکې کمپاین پیل کړی هاته غونډې جوړې کړي دي تاسو تر اوسه پورې څه اجرات کړی ځکه تاسو د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون یو غړی یاست څنګه کړی تر اوسه پورې دغه عکسونه مثلا ولې له وخت نه مخکې ځوان سي ولې تاسو نه دي څه کړي ولې په دې اړه مقدام نه دي کړی او که کړي څه
تر اوسه خو مونږ ته دغه شکایت تر اوسه مونږ ته نه دی رسیدلی او کدی دغه لري خروټی صاحب رسمي مونږ ته دا شکایت راکی اوس پیلا ما ته راکی چې موږ جلسه دایر کوو اجراتو
نه تاسو کور مخکې مکرونه کې چې تیر سه په میدان وای په سره کې عکسونه نشته دی او مال ماته وای
زه مبارزه تاسو په دې
زما در په دا ته کې ډیر مهمه
په پختره به تاسو راځي
کو دغه عقل باندې دا دی چې تر وخت کمپاین چې شروع کیږي دوه میاشتې دوام خلک کولای شي ارڅونه چې غواړي خپل تبلیغات وکي کله چې دغه انتخابات شروع کیږي د کمپاین
رسمي موده
شروع کیږي د دوه میاشتې لپاره هر کاندید باید دونه وخت ونیسي چې بل کاندید هم اخیستی دی د هغې نه زیاتره باید چې وخت ونخلي که چېرته په دغه وخت کې په میډیا کې په رسنیو کې دوی د وخت نه زیات یعنی استفاده وکړه دا غیر قانوني ده ځکه چې موږ دغه انتخابات نه دایره وو د افغانستان د مستقل انتخابات کمیسیون هم وندل هم دوی پویګه چې سره کم چلند به وکي دوی سره، مګر د زما در کم دا ده چې تر هغه وخت پورې چې رسمي کمپاین شروع کیږي،
یعنی دوی کولای شي
کمپاین کولای شي چې څونه
وزنه یو درس نه
تر
زما
مګر پس لغې نه باید بخیر.
نه زه چرا غلی بخنه غلی دیگه نقطه که ازو وایم ایتاس خبر سعیده ایتاس خبری دیر مقلی رادیو تلویزیون مقلی، اما طرز العمل دی کمیسیون ما سرستاده ما چطی را نولزان سره چطاس نمو
خود لوایی
رادیو تلویزیون پا بارکی اخو مقلی دقه دی اک پوسترون و اکسون است مول مخکل شپگویشتم دی جوزان غیر قانونی عمل دیم غیر قانونی بیاول مدور نی عمل دای صرف دغه د تلویزیون موضوع چې دی ویله دا هم موضوع هغه د شپږشتم کې تلویزیون هم ماینه
وخت
چې د بل پندید وخت نیسی، اما تاسو کې ډیر علاقه ولوي زه دغه تر وړم او ګوري تر عمل کې وضاحت لیکل شوی دی چې نصب پوسټر نصب عکس و میټینګ ها
اله شروع خبره په برودکاست
برګزای صاحب تاسو به اشاره وکړل بیا هم غواړم مبارز صاحب هم په دې باندې ټینګار کوي چې ګواکې دا دغه کمپاین په دغه ډول چې مثلا میډیا نه غونډي او دا کې دا جواز نه لري. خروټ صاحب خو بیخي له دې سره موافق نه دی. تصاویر ښکاری مثلا په سرکونو کې او دا ټول خلکو لیدلی او شکایتونه او راضي خلک، دا یو غټ انتقاد ستاسو په کمیسیون دا، او تاسو وایست چې نه دا عکسونه نشته دي. کچیر دا وی او دا خلاف د قانون ستاسو وظیفه دغه ده، ولې تر اوسه خپل دغه وظیفه نه تر سره کړی او کم کړی څه کړی؟
زمون وظیفه مونږ د قضا په موقف باندې قرار لرو، موږ هیڅ کله مدعی ته لارښوونه نه کوو او حق د دین نه لرو چې مونږ مدعی ته ووایو چې تراسه په دې موضوع باندې دا وکړه او دا موضوع داسې دی. دا د خلکو حق دی، خپله خلک باید چې مراجعه وکړي، خپل اعتراضونه وړاندې کړي مونږ ته، مونږ پر هغه باندې قضاوت کوو چې دا څوک دی چې دا کار یې کړی دی، مونږ هغه غواړو جلبو.
یعنی که تاسو څوک ووینئ چې دای مثلا خلاف د قانون دغه یو انتخاباتي عمل کوي، بیا هم څه نه وایست؟
موږ چې دا څوک ووینو چې دغه سړی هغه بل سړی مړ کوي، ما قاضي په حیث کې زه چې هلته ناست یم زه شاهد نه شم کېدلی پر ده باندې، خپله دعوا مدعی وړاندې کوي ما ته، زه به قضاوت کوم.
حکم صاحب یو پوښتنه زه تاسو نه په لنډ ډول لرم، غواړم چې په لنډ ډول راته ځواب کړئ. هغه دا چې داسې ویل کېږي چې ځینې کاندیدان دا ضرور نه ده چې نوی واخلو له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخلي او د ځان په ګټه په یو ډول سره هم په مرکز او هم په ولایتونو کې کمپاین کوي، تبلیغ کوي، سر له اوسه یا له مخکې نه ده شروع کړي. زه غواړم په لنډ ډول، آیا داسته ده ستونزه؟
خوله مې خوځایي به کمې خبرې وکړي، ولې نسته وروره؟ خدای خو چا په سترګو نه ده لیدلی، د قدرتونه پیژني. همدا اوس تلویزیون، میډیا، اخبار ټول شان صاحب د مرزرګت کمپاینونه لګیا دي او ملت بیچاره د سیلاس زری ناسته چې ولر غریزه ماتراسي د ستری محکمې دروازې مخ کې قسم پیل الله د سلو نه زیات عکس یو کاندید ځوړنده پم دې پایو کې د ستری محکمې په مخ کې ستره محکمه غټ
کوه او د دولتي امکانات څخه ګټه پورته کوي.
زه خبره ده همدا اوس ستاره ورور اکثریت خلک
مبارزه تاسو د ملګرو ملتونو د دفتر ویاندې است او ما خو مخکې اشاره وکړه چې تاسو ستاسو دفتر دغه انتخاباتو لړۍ څاري، تاسو چې ساره لیدا دغه مخکې له وخت څخه کمپاین شروع سوي دي، غواړم چې په شفاف ډول تاسو وایست او آیا له دولتي امکاناتو څخه د ځینو کاندیدانو په ګټه د تبلیغ لپاره استفاده شوي؟
زما جواب ډیر سم دی، او په دې شکل باندې چې مونږ وظیفه لرو چې درې ریپورتونه جوړ کړو په رسمي توګه، او کله چې زمونږ څېړنې خلاص شولې په درې مختلفو وختونو کې دغه ریپورتونه به خپور کړو. پیش له وخت خبرې نه کوو ځکه چې کچیرته بیلګې چې راټولو خبرې وکړو پیش له وخت یې، مګر یو پیغام لرم، هغه دا چې ټول کچیرته دوی سیاسي کارکونکي دي، کاندیدان دي، خلک دي، د مدني ټولنې غړي دي، هر څوک چې دا وظیفه ده چې داسې کار وکړي چې دغه انتخاباتو ته یو واقعا اعتبار ورکړي او شفافیت ورکړي. زمونږ د ټولو ونده ده، زمونږ د تاکید کوو بده کې باید چې ټول د افغانستان د خلکو په مقابل کې صداقت وکړي.
بارګزای صاحب تاسو د مبارز صاحب سرګندونی واوریدي، دغه د وخت نه مخکې کمپاین دا ډیره مهمه خبره ده او له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل، غواړم په لنډ ډول تاسو وایست آیا له دولتي امکانات څخه ګټه اخیستل سوی او که اخیستل سوی مثلا مبارز صاحب په یو ډول په دې ټینګار کې چې هو په یو ډول سره شوی د غیر مستقیم ډول، ولې خروټ صاحب خو مستقیم ډول وایي چې هو د دولتي امکانات څخه د ځینو کاندیدانو په ګټه استفاده شوی، آیا تاسو دا استفاده منئ او که یې منئ څه اقدام
ممکن؟ موږ اسکاله دا استفاده موږ نه منو چې د خپل د موقف دولتي موقف نه څوک ګټه واخلي، د هغه امکاناتو نه ګرسره که څوک کمپاین کوي دولتی خلقو د پاره یا په دولت کې دی هغه شرط داده چې باید د استعفا وکړي، خپل د دې وظیفې نه خپل د دې دندې نه کزان کاندیدې هم باید استعفا وکړي، که د بل چا د پاره کمپاین کې هم باید د استعفا وکړي. دغه زموږ قانون وای، د زموږ عدالت ایجابي، اما هر څوک چې د دین خلاف کار کړی دی هغه مونږ نه منو نه تاییدو، اما موږ منتظر یو چې موږ ته رسمي اسناد لاسته راسي، څوک ادعا وکړي چې دغه سړی خلاف قانون دا کار کړی دی چې موږ پر هغه غور.
مثلا که یو چا خلاف د قانون دا اوس خپل عکسونه زړولي کمپاین شروع کړی، خروټ صاحب هم دی و افغان په توګه مثلا دا اوس تاسو مراجعه وکړه، تاسو به څه وکړئ؟ سره اوسه
موږ هغه ته هغه څه چې قانون موږ ته ویل دی موږ جریمه کوو، موږ ورته جزا ټاکو.
بله تشکر. خروټ صاحب، کچیرې دغه ځینې کاندان له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخلي او وخت نه مخکې کمپاین شروع کړی، خلاف د قانون کمپاین کوي او په افغانستان کې هم د ډیموکراسۍ غږونه پورته کیږي او ډیموکراسي هغه نظام دی چې په هغه کې باید خلکو حقوق تلف نه سي، ستاسو نظر دا به د خلکو د حقوق تلف نه وي په یو ډول سره؟ او آیا د انتخاباتو دغه رون بهیر چې باید ښه ترسره سي دا به ګواکې په یو ډول خړ پړ نه سي؟
دا اوس خړ پړ ښکاري راته، ام دا اوس حق تلفی ده مزام ما به سر که میلی جلاز ما محترم با قاضی صاحب منعیزی کمیشنر دازان سر یاد داشت که داخل لستون چه زوران سوی دی پا دی لستو که 50% خلق پا دادف نیم شورای ولایتی ده 50% پخوانی دی شورای ولایتی غلی یا رئیس معاونین دی دغه هم دا اوس دولتی موتر پا خولان دیده امکانات دولتی لاس که دم دا اوس زند کمپاین کهی.
نو دا استفاگان خدا التا کمیسیون انتخابات تا التا چه اغا فرم ورکی ورتا خانه پوری کهی دا تعهدات دا شرطون طول پکیستا دا غن آخی که یو رئیس شورای ولایتی زن کاندیدهی باید چه دغه ریاست ماوین تا وسپارستی، که ماوین یم زن کاندید که باید یو غری تا وسپارستی.
مبارس ابتاسو پا دغه برخی که سلی دلی شکایت
یو چه سمساری؟ هر چوک حق لری چه خپل زن بیرتا کاندید کی، مگر حق نلری چه دولتی وسایلونا استفاده او کی. په ولایت شوراګان کې وکیل صاحبان دي، همدا اوس دوی کولای شي چې خپل ځان بیرته کاندید کړي. قانوني نه ده چې دوی ورشي د خپل پوستونو نه استعفا وکړي، ځکه چې دوی د خلکو لخوا ټاکل شوي دي، مګر حق نه لري چې د دولتي امکاناتو نه استفاده وکړي.
تشکر.
دغه د رادیو او تلویزیون هم همداسې په وخت
مننه ډاکټر صاحب. څه باید وشي چې د افغانستان کې د انتخاباتو بهیر شفاف او رون وي؟ دقیق وي ونډه ورسې په خلاصان ډول تاسو
ګوري زما په نظر کې چیرې دغه قانون چې دا اتل اسمی استي په ملت کور کې پروت او چا غور پیونه کې پدې شو د بازي ګټ پکې او کدا قانون سي یو بې سواد څلیت خصوصه حق نه ورکه چې راسي پارلمان کې کین یا شورای ولایت کې کین یا زما لري هغه قانون چې تطبیق سي خود په خود دغه کمیسون طرز العمل هم تطبیقي، کمیسون شفافیت هم روخانه کې، کمیسون کارم کوي. اما دا حالت کې چې مخه تاسو اشاره ورته وکړه زه دغه مورېز وګورم مورېز ګټ ورده
بارګز صاحب، تاسو څومره باوري یاست تاسو د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لوی کمیشنر یاست د انتخاباتو بهیر به په شفاف ډول تر سره شي دغه مشکلات او ستونزو ته په کتو سره چې خروټ صاحب هم ورته اشاره وکړه؟
موږ هغه کوم وظایف چې موږ ته قانون سپارل دي موږ یو انچ یو ملیم دغه نه مخالفت نکوو، او هغه خپل هغه عقیدتي اسلامي ملی وظیفه دی هغه موږ سرته رسوو، موږ کوشش کوو چې دا خاين موږ نه تیر نشي.
تشکر برګز صاحب. ډاکټر صاحب مبارز د ورستۍ پوښتنې په توګه تاسو نه ځکه ورستۍ پوښتنه مې تاسو ته راجع کړه چې ستاسو اداره یا د ملګرو ملتونو سازمان سارون کې په توګه ډیر کار کوي، څه وړاندیز لري چې د انتخاباتو بهیر هغه که د جمهوریت ریاست دی او که د ولایتي شوراګانو انتخابات دي چې دا په شفاف ډول ترسره سي په دیموکراته فضا کې ترسره سي؟
څارنه چې کیږي د ټولو لخوا باید وشي، د مدني ټولنې لخوا او د سیاسي کارکونکو لخوا، د کاندیدانو لخوا او د خلکو لخوا، د مدني ټولنې لخوا باید وشي. مدني ټولنه البته خپل څارنه هم کوي او زموږ لخوا د یونما لخوا درې ریپورټونه به ورکړل شي.
ارڅ چې د ملي ټولنې په واسه کې دی دا ان شاء الله به د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون پلس کې واچې یو دوی سره همکار به وسیږي. مګر یو بل تکي چې غواړم پکې تاکید وکم ډیر مهم دی، موږ د افغانانو لپاره واقعا موافقیت غواړو. دوی هڅو چې داسې وکړي چې سر لوړه د دغه انتخاباتنه اوزي، داسې خلک انتخاب کړي چې ان شاء الله د افغانستان د راتلونکي لپاره خدمت وکړي.
تشکر ډاکټر صاحب. کور ودان لخپل ملمنو هر یو د سیاسي چارو کارپو او د افغانستان د حالاتو څارونکو انجنیر متي الله متي خروټي څخه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر له ویاندې ډاکټر نیلاب مبارز او دغه راز د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له لوی کمشنر او غړي مولوي مصطفی بارگزی څخه یو نړۍ مننه. کور ودان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمونږ د دې اونۍ بحث هم دومره وو د افغانستان د سیمه او نړۍ په اړه، هغه که په سیاسي برخه کې، که په اقتصادي برخه کې، که امنیتي، ټولنیز او سپورتي برخه کې. راپورونه موږ درکو، خو قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان